احمد شیبریم د ساجی راډو د شپږ بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وی د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر ضدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشل کېدی. ښاغلی موسوی دا څرګندونې پرون ورځ سره دی وکړې چې په وروستیو ورځو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپره شول. ښاغلی موسوی پر خپله ایکس پاڼه کې همداراس لیکلي، تر څو چې بې وزلي او بې عدالتي وي مهاجرت به وي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همداراس ویلي، مهاجرت یوه نړیواله ستونزه ده. د لیکلي حکومتونه نه دي توانېدلي چې د دیوالونو په جوړولو، د کډوالۍ پر ضد په سختو پالیسیو او له کډوالو سره د غیر انساني سلوک په وسیله دا ستونزه حل کړي. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستان سره پر پوله به دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایراني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړی دی. د سمنګان ولایت د روبات کوتل په سیمه کې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږتنه مړه شوي دي. په وژل شویو کې دوی ښځې، درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسېدونکي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کورولا موټر له یوې لارۍ سره ټکر شو. په وروستیو نږدې لسو ورځو کې په افغانستان کې شاوخوا څلوېښت تنه په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په ګوته کې شي. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنداپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنه کړي. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزي حکومت او پوځ ویلي چې د عزم استحکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ګنداپور د بڼو پر لټوالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا به په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او په لړ کې د عامو بېګناه خلکو نیونې ودرول شي. د همداراز وویل چې نورو وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پریشتي چې د خلکو امنیت وساتي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکی د متحده ایالاتونو د روغتونونو، ناسا او نظامي اډو د حق کولو لپاره په دسیسې تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د څرک لګولو لپاره د لس میلیونه ډالرو جایزې وړاندیز کړی او ویلي چې دغه کس د ناسا تر 12 گیگا بایټ ډیرو معلوماتو د خلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا، جنوبي کوریا او بریتانیا ګډ مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلې هکرانو د هند او جاپان په ګډون په درو هیوادونو کې پر روغتیايي، پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړې دي. د امریکا حکومت مطلوب کس دریم جونګ هاوک په نوم پیژندل شوی چې په پیونګیان کې د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو لپاره په کار کولو تورن دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د امریکا د کانګرس وی غړي داس هڅې پیل کړې چې د طالبانو حکومت کله هم پر رسمیتونه پیژندل شي. بلور ته به واوري چې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړي چې له نږدې درې کلن ترند وروسته افغانانو ته ویزه ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړی خان جان علي کوسی
په دې سبا زمونږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې طالبان وایي د افغانستان د استخباراتو ادارې له پخوانیو د دوی په وینا نامطلوبو کسانو پاکې کړې دي. د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې د ولور ستونزه
پروینه ډیر عزت ورول غواړي چې یو څو څلویښ بزید لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس وی استازي کانګرس ته د تصویب لپاره د صلاحیت وړاندې کړي چې غوښتنه کوي طالبان د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه پر رسمیت وپیژندل شي او د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه دې ونیول شي. له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې وی ډیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپون کې اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارټاید ګڼل کېدای شي. خو طالبان وایي چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي، تفصیل د اسمت چاروان پر راپور کې
د امریکا د استازو جرګې یوې غړې نانسي مس کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړه او په هغې کې غوښتنه وکړه چې طالبان دې د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه ومنل شي او په افغانستان کې د دوی د رژیم له رسمیت پیژندلو سره مخالفت وشي. د استازو جرګې د دې جمهوري پالې غړې په وینا د دې قانون هدف دا دی چې یو واضح پیغام واستوي چې متحده ایالاتونه به د ترهګرو لخوا کنټرول شوي رژیم ته مشروعیت نه ورکوي. په هغه بیان کې چې د اغلی مس دفتر خپور کړی ویل شوي د ازادۍ او عدالت تقاضا ده چې موږ هر ډول ظلم او جبر رد کړو. زموږ لایحه دا تضمینوي چې امریکا هیڅکله د طالبانو تروریستي رژیم په رسمیت نه پیژني. د دا هم ویلي چې که د استازو جرګه د دې لخوا وړاندیز شوې لایحه تصویب کړي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه به ونیول شي. د طالبانو حکومت اوس هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره بېل دي چې د هغوی حکومت په رسمیت وپیژني تعامل لري. که دا لایحه تصویب شي د امریکا د باندنیو چارو وزارت به مکلف شي چې طالبان د تروریزم د ملاتړ کوونکي حکومت او د بهرني تروریستي تنظیم په توګه معرفي کړي. تر دې مخکې یو شمېر افغان میرمنو له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي تګلارو د مخنیوي لپاره د هغوی پر ضد عملي ګامونه واخلي. د ښځو د حقونو فعالې ډیوی پتنګ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه او د افغانستان د میرمنو غوښتنه څه ده چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي تر څو د افغانستان د میرمنو په وضعیت کې مثبت تغییرات موږ ووینو.
له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې یوې دیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپونکي اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارتاید ګڼل کېدای شي. هغې امریکا شخته وویل تر څو چې طالبان له ښځو سره په دې ډول اقدامات کوي باید حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي. اغلې شاهین همداراز وویل هڅه کوي د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د افغان ښځو د موضوع اهمیت روښانه کړي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې کړي او ښځې هم په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. همداراز د هغوی د ګڼو ټولنیزو فعالیتونو مخه نیولې ده. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه غونډه وکړي. دغه کمیسون ویلي چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د ښځو وضعیت خورا خراب شوی دی. له بلې خوا اروپایي اتحادیه ویلي چې د طالبانو له لوري افغان ښځې او نجونې په پراخ او منظم ډول له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. د اتحادیې دا هم ویلي چې د طالبانو له لوري د ښځو د ځورولو په اړه د طالبانو منظمې سرغړونې ممکن د بشري جنایت سبب شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند لوري له نشته درې کلنې وقفې وروسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هر کلي سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزې ورکړي. هند نږدې درې کاله پخوا د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ، بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند باندنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندر جیسوال په یو خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دي. جیسوال له افغانستان سره د هند پر دوامدار اړیکو ټینګار وکړ او ویل هیواد د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوریت حکومت تر نسکوري دورسته هند په کابل کې خپل سفارت تړلې وو، خو کابو دوه کال وروسته په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ټیم واستاوه. د هند د سفارت له بندیدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2021 په دوبی کې د رخصتۍ د تیرولو لپاره افغانستان ته تللي وو، په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړي پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزی ورکوي، یو شمیر محصلان پرې خوشی شي. وحید الله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نوموړی وای په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل وو. دی وای چې درې کاله د هند ویزی ته انتظار ایستلی دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چیرې د هندستان هیواد د ویزې پروسې شروع کړي وي، مونږ یې هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. د هند بهرنیو چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي ترڅو هغه نیمګړي درسونه چې له موږ څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کیږي چې د وحید الله ستانکزی په شان لږ تر لږه د 1400 محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړي پاتې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزې بند کړې او زموږ تجارت تر څو ډیر زیات کمزورې شو او تجارت هم ورځ په ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان ویل چې هند به ویزې ورکړي او شروع بشي، دا ښه کار دی، موږ یې استقبالو. د دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی د هند بهرنیو چارو وزارت لوی و چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په بحال غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمه وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرستوي د پخواني رژیمونو پټکوي نامطلوبه کارکونکي له دندو ګوښه کړی دی. عبدالحق وسیق د پنځتنبی پروس په کابل کې په یو غونډه کې د ملي امنیت پخواني افسران د افغانانو پر ضد د هغه خبره په وحشیانه کړنو تورن کړل. سنا کاکړ راپور لري.
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست سرپرست سید کراچ په افغانستان کې د دوی لبیا زلې واکمنې دوه وروسته د ملي امنیت ریاست ټول هغه پخوانی کارکونکي چې د خبره نامطلوبه و لدندو کوخه کړای شوې دي. عبدالحق وسیق د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د ځواکونو د ساينې په نوم غونډه کې دا وکړه چې په تیرو ټولو نظامونو کې د استخباراتو ادارې په خبره وحشیانه کړنې ترسره کړې او خپل سرینیونه، اختطاف، سورونه، شکنجه کول، د خلکو وژل، پردیو ته جاسوسي، د خلکو د وژلو لپاره د زمینه برابرول، په خلکو کې ویره پیدا کول او هغوی د نظام منلو تاړ کول د استخباراتو لدندو څخه وي. هغه دا وی چې د طالبان حکومت په ځانګړي ډول د دوی د استخباراتو ریاست اوس پرې تورندي. خو وسیق دا وکړه چې د طالبان حکومت پر اتک سره د ټولې ستونزې پای ته رسیدلی.
پوس د استخبارات اورګان د ټولو هغه نامطلوب اشخاصو څخه چې یا د کړنې به په تیر نظامونو کې سرتر سوالې تسبیح شوی او پاک شوی دی.
د ملي امنیت وو پخوانیو کارکونکو چې له دندو ګوښه شوي دي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه او اصلي غږونه په راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې طالبانو له پخوانیو کارکونکو څخه د مسلکي مسایلو له زده کړې وروسته هغوی له دندو ګوښه کړل او د خپل کسانی پر ځای وګمارل.
تخنیکی ریاستو کې څوک هغه اند یو کال یو نیم کال لپاره وساتل کوم تخنیکی معلومات شو یا کوم تخنیکی کارونه شو هغه دوی یاد نه ذکر یاد وو په ځای باندې خپل فکری کسره وصل او استخبارات دوی ټول تخلیه کړ.
دوی تر اوسه له هغو کادرونو او مسلکي کسانو څخه استفاده کړي چې دوی ورته اړتیا درلوده، د هغو ځواکونو تجربې ترلاسه کړي او له پخوانیو کارکونکو سره په سپکاوي چلند کوو او دا ادعا چې دوی د بهرنیو هوادونو جاسوسانو ټول یو تور دی.
په تېر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا کوي چې طالبانو د ملي امنیت یو شمیر پخوانیو کارکوونکو پر ځای د پاکستان د اطلاعاتي سازمان یا ایس آی کارکوونکي ګمارلی دي چې د اندېښنې وړ موضوع ده. ښاغلي نبیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت په اداره کې له 20 څخه تر 30 پورې اوپراتیفي، اداري، لوجستیکي او عملیاتي یا پوځي پرسونل شتون درلود.
دوی سرای باندې بعضې بیرونی روزل شوي یا د ایسای روزل شوي کارمندان یا مستقیما د هغوی کارمندان به ځای په ځای کول د هېواد د امنیت او حکومتوالۍ لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی او ډېرې خرابې پایله به ولري.
د طالبانو د استخباراتو ریاست سرپرست عبدالحق وسیق دا ادا هم کړی چې د طالبانو حکومت لخوا په خپل سری ډول نیول، شکنجه یا وژنه نه ده شوې، بلکې په ټوکو یې ټولې چارې او رسېدنې د شریعت له احکامو سره سم ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې دریو کلونو کې یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او هغه کسانو چې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي، د طالبانو د استخباراتو اداره یې د یو شمېر پخوانیو پوځیانو، د بشري حقونو او مدني فعالانو، معترضینو، خبریالانو او نورو وګړو په خپل سري نیولو، د قضا پرته وژنو، جبري لادرکه کولو او شکنجه کولو تورنه کړې ده. یو شمېر نیول شویو کسانو په تېره بیا معترضو ښځو آن دای دا هم کړی چې د طالبانو په استخباراتي ریاستونو کې له شکنجې او جنسي ځورونې سره مخ شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د روان 2024 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم تیره ورځ د فرانسې په پلازمینه په پاریس کې ترسره شو. که څه هم تر مراسمو څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې د اور لګېدو له امله دا اندېښنې رامنځته شوې چې شاید دا مراسم وځنډي شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالۍ به یې نن پیل شي. بشپړ جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ریپورټونو پر اساس لومړی یې په ایفل ټاور کې لګولې څراغونه روښانه کړل او تر هغې بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لیږدونکو په ډله کې د پارا تکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغې په خپل ایکس پاڼې لیکلي وو، د اولمپیک مشال لیږدول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیله څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یوه شبکه کې اورلګیدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغیزمن کړي وو. د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 10,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدون زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشالې لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سګنیو سیالیو پیلیز مراسم بې ساري بلل شوي او د اورلوبو او لوبغاړو تر رسمي ګذشت وروسته په کې ځینې مشهورو سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې، جدو، ځغاستې او لامبو وهنې په رشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویلي دي چې په اولمپیک کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي وو چې پیلیزو مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازی نه دی وربللی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اګست میاشتې تر 12 نیټې پورې دوام وکړي.
د لوبو له ډګره دا خبر هم لرو چې د ښځو کرکټ آسیایي جام په اتلولیو کې پرون سریلانکا د پاکستان د ښځو ملي لوبډلې ته تر ماتې ورکولو وروسته پای لوبې ته ووته. سبب سریلانکا او هند ترمنځ د ښځو د آسیا د کرکټ د اتلولۍ پای لوبه ترسره شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزیات ولور څخه شکایت لري. دوی وای د هلک له کورنۍ د ولور په نوم پولیسکونو څاروي، نغدې پیسې او نور شیان اخیستل کیږي چې له امله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی دا هم وای چې د لوړ ولور نه ورکولو له امله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر ځله خپلوۍ په دښمنۍ هم بدل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کول وسنه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالی اوسیدونکو عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوي، خو ولور نشي پرې کولې، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اصغر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم ښه حیران یم چې دا شیان زه څنګه پوره کوم.
اتویش کلنی مریم هم چې د امنیتی ستونزو لامل د غک سپتولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي رادیو ته ویل، پنځه کال کېږي چې کوژده شوی او پلاری لزوم یو سلو پنځو سوزی شپږ غواګانې څه نغد افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لسګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له دې عمله ډیری نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وایي تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200,000 افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوې اندازې زیات ولور وانخلي او که چا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 2,00,000 روپۍ اخلي او 2,00,000 نه اضافه مهر نشته، نو په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح وتړه هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته یا را وغوښتل شي او پوښتنه ترې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري او همداسي کام دی شو وایګل او دغه وایګل او دې علاقو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیاو غواو پورې هم مهرونه شته دی.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوي سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو لامل ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی وو. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلر ویش ساته.
د کندوز په ولایت کې د نورو هیوادونو د وریزو پر ځای له وطني وریزو د خلکو استفاده زیاته شوه. د وریزو یو شمېر سوداګر او پلورونکي وایي پخوا به خلکو تر ډېره هندي یا ویراني وریزې خوړلې. جوسیات تاج ملاریان پراپور.
په کندوز کې یو شمېر سیمه ای سوداګر او د وریجو پلورونکي وایي په دغه ولایت کې د وریجو د پروسس د معیاري شرکتونو له جوړېدو وروسته اوس د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای له وطني وریجو د خلکو استفاده ډیره شوې ده. دوی وایي مخکې به بزګرانو وریجې په دودیز ډول پروسس کولې چې د پروسس پر مهال به ماتېدلې او خوند به یې هم بدلولو. عبدالشکور چې له ډیرو کلونو راهیسې د کندوز د وریجو په مارکیټ کې د وریجو د پیرو پلور کاروبار کوي نموړي په دې اړه آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
خو به د قانانو خپل شولې ساده شکل باندې څاګان ته بچولې به بغنې کولې ماشينونه باندې خپل محلي ماشينونه باندې ورجې کولې زیاتره وخت به د غوړي ترن خرابېدلې بوی به کو مارکیټ هم نه لرو نو خلکو باندې خو خولې د قان چې کوم توقع الله هغه توقع هم نه ترلاسه کوله خو اوس ورجې شرکتونه چې د قندوز کې فعال شوې دي او ورجې پروسس کوي د سره د وطني ورجې بازار هم خوشو دی نرخونه هم خوشو دی
دی ورجې یو بل سوداګر باز محمد هم ورته خبره کوي
مردم صاحب اعظمي ورجې وطني استفاده میکنن مردم اعظمي خوش است
د وطني ورجې مینوال زیات شوې دي پر قندوز سربېره ان نور ولایتونو ته موږ وطني ورجې لیکو هم موږ له خپل کاروبار څخه راضي او پیرودونکو له وطني ورجې راضي دي ځکه اوس په قندوز کې په معیاري توګه ورجې پروسس کیږي
په ورستوي کلونه کې په کندز کې د پانګوالو لخوا د وریجو د پروسس دوه لوی معیاري شرکتونه جوړ شوي چې په لوړ کیفیت وریجې تولیدوي د باز محمد په خبره مخکې به خلکو پاکستانی هندي او ایراني وریجې ډېرې کارولې په کندز کې بازګران هم دې بدلون ته خوښ دي او د لا ملاتړ په خاطر د طالبانو له حکومت هم یو شمیر غوښتنې لري د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن کروندګر محمدین آزادۍ رادیو ته وویل
د وزارت زراعت د طریق نه چې همکاري د دیقانو د خلکو سره وشي او بل می د حکومت نه دا تقاضا را چې په ځینو قرارداتونو په دې کې د خارجي ورځو نه استفاده ونه شي دا زمونږ ډيري خي ورشي دي دا په خو د ټول افغانستان ته په دې قندوز نه ورشي تلي او هر نه ورشي موږ لرو
په قندوز کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وای ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 5000 هکتار اسمکه شولې کرل شوې دي نوموړی دا کوي چې کندوزی وریجو ته ان له هیواد بهر هم دوی په بازار پسې ګرځي
ریاست زراعت د تلاش است در ماهنګي با ریاست صنعت تجارت بوتونی
د کرنې او سوداګرۍ ریاستونو د سوداګرۍ خونې په همغږۍ سره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي تر څو په تاجکستان او ازبکستان هیوادونو کې وطني وریجو ته مارکیټ پیدا کړي
وس محل په کندز کې یو وکیلې من ورجل 1500 تر 200 افغانۍ پورې قیمت لري شولې د کندز پر مرکز سربېره په امام صاحب خان آباد علي آباد چهاردرې اقتاش ګلتیپی کلبات او قلیزال ولسوالۍ کې کرل کیږي کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوار زمکو د پریمانو وبو په لرلو سره هر کال په زیات اندازه غنم او شولې کرل کیږي او د هواد د غلو دانو ډېر برخه تامینوي
تاسو لا پیغامونو
سلامونه زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پردم د ایران هیواد د ایس د شهر څخه دا غزما پیغام ته افغانستان تر مسول حکومت ته پوری ورورسوي تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورتونه سیرل کیږي دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي دلته چې یو افغاني بد کارو کې په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي دا ته وګورئ دا زموږ میسج تر مسولینو پوری ورورسوي په بل هیواد کې یو بل هیواد سره د کار وسی هغه ژر تر ژر خپل د هیواد د وګړي غم خوري موږ سره دلته سره کوم ظلمونه شروع دي زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري په کڅه کې مولانا دی خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم خوره په ایران کې ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازنی لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي
السلام علیکم د افغانستان ټول ولس هاذا خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپریش دی زړه عسکر بیرته پر راو غواړي رائے ولي کښې نه وي تاسو ټول بیرته ولاړ سي خپل مدرسو له سبقانو تک دین کې اسلام پر مخ کوي په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نسی بیا ولای چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا سجی رړو ته دې سر په خبرونه کې تر شپږ نیمه بجو وروسته او البته لاندو خبرونه وروسته د تاندې څنګ پروګرام لرو د ځوانانو پروګرام دی. خو د امریکا یو اقتصادي خبر لرو. د سشکل په دویمه روبه کې د امریکا اقتصادي وده د وړاندوینو په پرتله چټکه وه. په ورته وخت کې د انفلاسیون کچه هم یو څه کمه شوې او په پایله کې تم کیږي چې د دغه هیواد مرکزی بانک په سپتمبر په میاشت کې د بانکونو د سود کچه راټیټه کړي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اقتصادي تحلیل دفتر د شمیرو له مخې چې د جولای په 15مه نیټه یې خبرې کړې، د روان کال په دوهمه روبه کې ناخالص ملي تولید د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.3% زیات شوی دی. سره له دې چې د بیکاری کچه اوس په تیرو دوه نیمو کلونو کې تر ټولو لوړې شمیرې ته په امریکا کې رسیدلې ده.